اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې یو بل خبرونه کې بیا هم زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. ما تاسو ته مو پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله راوړی دا پیل بل خبرونه وکړو چې منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په چمن دروازه نن له سهار راځي په شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ بیا پیل شو. د بنو پرلت مشران وای خپل 12 غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي او حماس ویلي د خپل مخالف ډلې فتح په شمول له نورو فلسطینی ډلو سره یې د ملي یووالي لوزنامه لاسلیک کړه. د خبرونو تفصیل د چمن په دروازه د یوې ورځې لزان ورسته نن بیا د پاکستان په شناختی کارت د تګ راتګ لړۍ پیل شوې ده. په چمن کې د ختم شوې پرلت مرستیال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته ویل چې د چمن دروازه د نن له سهار 8 بجو راهیسې د خلکو تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلت کمیټې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ولسیار خان بیګا مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی پرون ټوله ورځ انتظار کړی و خو هیڅوک یې په شناختی کارت افغانستان ته نه دی پریښودل شوی. د ویل که د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو وعده پوره نه کړنو پرلت به بیرته پیل کړي. بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رند بیګا په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې لا یې هم په دې حواله هیڅ رسمي بیان نه دی خپور کړی. دا له هغې وروسته ده چې ولسیار خان د جولای په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې نیولي کسان خوشي کړي، په هغوی درج مقدمې یې ختمې کړي او په پوله یې په شناختی کارت او تذکرو تګ راتګ بحال کړی. د پاکستان پخوانی لړمحالي حکومت د 2023 کال د نومبر له اول نیټې راځي د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې وو چې پر ضد یې له هغه وخت راځي چې د روانې جولای میاشتې تر 21مه پر لټ روان وو. بلخوا د بنو پرلتوال وای خپل 12 غوښتنې یې حکومت ته وړاندې کړې دي. د بنو د سوداګرو اتحادیې یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنګش بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا غوښتنې یې پرون په پیښور کې د صوبایي وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او نور چارواکو ته وړاندې کړې. د ویل وزیر اعلی ورڅخه د 15 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای په 15مه به د اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي. د په وینا په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منظورولو ژمنه هم ورسره شوې ده او له هغه وروسته به وزیر اعلی بنو ته ورځي. د پرلت یو بل مشر غلام قیباز بیګا له دې غوښتنو څخه ځنې داسې یاد کړي:
موږ په دې خاوره امن غواړو، ګډ بیډ نه غواړو، پولیس ته د اختیار ورکشي، فوج د کورونو چپې نه وای چې ډیلی ته د اختیار ورشي، جرګه لګیا ده.
د پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به پرلت ختموي چې غوښتنې ومنل شي او په پرلت کې شریک خلک مطمئن شي. دا پرلت د جولای په 19مه له هغې وروسته پیل شو چې د پرلتوالو په وینا پوځ یې په سوله ییز احتجاج ډزې وکړې چې یو تن پکې وژل شوی او 20 نور ژوبل شوي دي. چارواکو لا په دې اړه تر اوسه رسمي بیان نه دی ورکړی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې داسې درې وسلوالې وجلې چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتلو هڅه یې کوله. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال د جولای د 21مې او 22مې په منځنۍ شپه له افغانستان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع ته اوښتلو پر مهال وجل شوي دي، خو تر اوسه نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نه هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی کولی شي. د پوځ په دې بیان کې دا هم ویل شوي چې دوی د افغانستان له سرپرست حکومت تمه لري چې خپل خاوره د پاکستان خلاف کارېدو ته پرې نږدي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې دوی خپل خاوره د هیڅ هیواد خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وختې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دا څرګندونې په هغه ریپورت کې کړي چې د جولای په 21مه خپور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوي چې په متاثره شوو کسانو کې 80% ماشومان دي. د ریپورت تر مخه په دې کې 55% د لوبو پر مهال او 45% یې هغه مهال د چاودنو ښکار شوي چې اوس پنې راټولولې. ریپورت زیاتوي چې د 2020 کال فروری څخه د 2023 کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرجوب لرسېدلې ده. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیات متاثره شوي ولایتونه ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې حماس نن اعلان وکړ چې د چین سرخار بیجنګ کې د خپل مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي ولوزنامه لاسلیک کړې ده. چین ویلي دا اتحاد به د جنگ ختمېدو وروسته په غزه کې واکمني کوي. حماس چې له اسرایلي ځواکونو سره په جنگ اخته دی، امریکي او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې ده. د حماس یو مشر موسی ابو مرزوق په بیجنګ کې له غونډې وروسته فرانس خبري اجنسۍ ته ویلي چې موږ ملي یووالي ته ژمن یو او همدا مو غوښتنه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بیجنګ د دې خبرو اترو کوربه و چې پکې د حماس ډلې د موسی ابو مرزوق او د فتح ډلې د نماینده محمود العلول په شمول 12 فلسطینی ډلو استازو ګډون کړی وو. وانګ یی وویل دا ټول په دې سلا شول چې له جګړې وروسته د غزې لپاره به د ملي پخلاینې موقتی حکومت جوړوي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولمن او شام اورید لوس پر شو رپورټونه ته د چمن او سپین بول دکتر منز دروازه نن یو زلبیا په بشپړ توګه خلاص شوی او دوړ خو تور باندې خلکو پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره تک را تک پیل کړی دی. دا خبر د چمن پرلت کمیټه او د پښتونخوا ملي او امی ګوند یو مخکغ غړي عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د پولیس دوړ خو ته خلکو پر دې خبره خوخي ښکار کړی دی. تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان لړمحالي حکومت پریکړه کړې و چې هیڅ چاته به پرته له پاسپورټ او ویزې پر پوله د تګ را تک اجازه نه وي. د دې پریکړې په ضد په چمن کې ځایي تجارو او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت وهلې و. د پرلت مشرانو جولای پر 20 ویل چې حکومتي امنیتي ستاسو سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د دوی و بندي ملګری خوشی شوی دی او د چمن او سپین بول دک ترمنځ دروازه د هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شوی دی. د پاکستان حکومت او یا هم د افغانستان واکمنو طالبانو په دې اړه رسمن لا سندي ویلي. ایوب ترین حال راکوي.
د پښتونخوا ملي او میګوند د مرکزی کمیټي غړي او د پرلت کمیټي مرستیال مشر او دریم پهلوان د جولای په 23 نیټه او مشالی رو ته وویل چې نوموړی په خپل پرشناخت کارډ او بارډر ته تللی او بیرته راغلی دی. د نوموړي په خبره چې دواړو خواو ته خلک ډیر خوشاله دي.
د چمن او سپین بول دکتر منز یاد سره دی پولا تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه هغه وخت عادي وګړو په مخ تړل سوی و کله چې د پاکستان د لړمحاله مرکزی حکومت لخوا تیر کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ د ایف ایکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وسوه چې د چمن پر سره دی پولا به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پر پاکستانی شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو تګ راتګ بند شي او د دې پر ځای به خلک اوس پر پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ وکولای شي. د دې پریکړې په ضد د چمن ښاریانو او وړو تجارو لخوا تیر کال د اکتوبر په 20 نیټه پر لت پیل شوی و چې تر نو میاشت پورې روان و او د روان کال د جون په لومړنۍ نیټه هغه وخت په چمن کې د امنیت وضع خراب شوه کله چې د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای برید وسو چې له امله دوه پرلتوال مړه او اته نور ټپیان شوي وو. د دې پیښې په ضد د پرلت ځینې برخوالو د جون په 14 نیټه د کوټ چمن لوی کامی سړک د موټرانو بیا په خاصه توګه په افغان ترانزیت شانو بار لاریانو په مخ تړلې وو. د کوم د خلاصون په خاطر چې نه هوازی سرحدي عسکرو د طاقت څخه کار اخستی وو بلکې د چمن ضلع چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوث الله او ویان صادق څخزي په ګډون و نور مشران نیول وو. د خبرو اترو وروسته یاد نیول شوي مشران د جولای په 20 نیټه نه هوازی را خوش کړل بلکې په چمن کې و پرلتوال ته په خپل وینا کې پوخانی صوبای وزیر عنایت کاسی اډوکیټ تسلی ورکړه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر شناخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راتګ پیل شي.
شناختی کارڈ بندی دے چوکی نلریا خطر شناختی کارڈ پر ٹوکن بندی ہو رہا
د دې وروسته د پرلت مشرانو د پرلت ختمولو اعلان وکړی، خو د مشالډو سره په نننۍ خبرو کې د پرلت کمیټې غړي او دریم پهلوان زیاته کړه چې نن یوازې د چمن ښار او د بولدک ولسوالۍ و خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ کولو اجازه ورکول کېده، ځکه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د کندهار ولایت او چمن ضلع ټولو خلکو دا اسانتیا درلوده. د نننۍ پرمختګ په اړه تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي او نه هم د افغان حکومت لخوا څه غبرګون ښکاره سوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان په هرنایي کې نن بشپړ کار بندیز دی. د دې هړتال غږ د غزلې کاروباري خلکو سیاسي مشرانو له هغه وروسته وکړل کله چې بیګا ناڅرګند وسلوالو پر دوو لاریو چې کوله پکې بار وه ډزې وکړې او دوه کسان یې ټپي کړل. د هرنایي تاجران او سیاسي فعالان حکومت ګرموي چې د کولې د کاروباریانو په امنیت ساتنه کې پاتې راغلی دی. ضلعي انتظامیه د بیګانۍ پیښې په اړه د مشال لیډو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د بلوچستان حکومت یې ویان ویلي چې حکومت د پیښې رپورټ غوښتی او د سکرو د لاریو د حفاظت لپاره یې اړوندو ادارو ته سپارښتنې کړې دي. بیا هم د ایوب ترین رپورټ اورو.
د کوټ څخه یو سل وش پېته کیلومتر لري وش مال ختیځ لور ته د ضلع هرنایي په تورخان غره کې تیر شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کویله بار لاریانو ډزې سوي چې له امله دوه ډرایوران زخمیان سوي دي. په هرنایي کې د ځایي لیویزو په خبره چې د پیښو وروسته نصرګندو وسلوالو کسانو په کویله بار ودوو لاریانو ته ور ورکړی او بیا د غزای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته ځایي پولیس د پیښو وځای ته رسېدلی او هلته یې د لټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی. د دې پیښې په ضد نن په ارنای کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او په بازار کې د موټرانو چلن کم دی. دا کار بندیز په ضلع کې د تجارتو او سیاسي جماعتو د اتحادیې اکشن کمیټي له لوري شوی دی. د اکشن کمیټي وغړي ولیداد خان راته وویل چې ځینې وسلوال ډلې لاله مخه پر کویلا ټکس اخلي او اوس یې په لویو لارو یا سړکانو د ټیکس غوښتنه راپورته کړې ده.
کوم سکیورټي ادارې دي ټول غرونو دی نیولې دي او اوالي له خلک راځي دا شی وکي بیا ته ووځي. نو دلته خو ولس ګرځ دا وایي چې دا د خو بې سلطکاري بغیر دا نه چې کېدای دا سوال هم نسبې کېدای. دلته بتي خپل کې یار دریم سړی به تور کوي. نو دا بتي په بینک کې جمع کوي، له کلو سره جمع کوي، بینک اکاونټ نه بندېږي. فارمایي چې یو څه مایننګ دی دا هغه به تنه خپل کوي اوس پر هغه لګیا دي چې بتي هغه به تنه ور کوي.
خو د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې پیښې په ضد به نن ازګر په هرنای کې احتجاج مظاهره هم وسی.
دلته اوس کوم حالت دی، سرکار دغه ذمہواری نه پوره کوي او پرله پسې دا واقعیات د شتګردي د پتخوري د تخریبکاری دغه عمل روان دی. که څه هم دوی دا ټول کول مایز ایریا دا دوی په کنټرول کې، د دوی بقاعده زبردستي له خلکو پیسې اخلي، په کانټا باندې مخلې سپورټي په نامه باندې لږه باوجود خلکو ته پرچانې را روانې دي. د بټیغه او ترانسپورټ هم دی محفوظ مسو دغه غوښتنه ده. زیاده ده دوی چې کوم پالیسی دا په دې معدنیاتو د مکمل قبضې او داغه د پاره د حالات خرابول دا پالیسی د بدل کی او کني ولس با سیاسي پارټیانی با سیاسي قوت او طاقت دی مجبور کوي چې دې پالیسی ز خدای لاس واخلي.
په دې اړه په وار وار د هرنایي د مرستيال کمشنر عارف کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین او مشالیډو ته وویل چې صوبایي حکومت د دې پیښ په اړه د ارنای د ضلع چارواکو څخه نه یوازې رپورټ طلب کړی دی، بلکې په سیمه کې د لاریانو د حفاظت په خاطر و چارواکو ته د ځنګړو ګامونو د پورته کولو امر کړی دی. بلخوا تر دمګړی پوری د یادې پیش ذمواري ویډل نه د قبل کړی. خو د دې څخه لمخه په ارناوی او سنځاوی زیارت کې د دغه ډول زیاترو پیش ذمواري بلوچ وسوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه لمخه هم په سیمه کې په وار وار و پنجاب ته په روان کوئله بار لاریانو دا ډول بریدونه سوي دي. خو تر ټولو غټ برید تیر کال د جون په دویمه نیټه هغه وخت رامنځته سوی و کله چې یادې وسله والې ډلې په هرنایي کې د څلوېښت څخه وزیاتو په کوئله بار لاریانو ته اور اچولی و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جلوېل دوښته مې یعنی لپاره نه سي په کوارد ضلع کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې ده. روغتیا چارواکي وایي کمپاین به د جلوې تر دیرشمې نیټې پورې جاری وي چې پکې به دوی په خبره ماشومان ته له یو شمېر نورو خطرناکو ناروغیو څخه هم د حفاظت واکسین ورکول کیږي. چارواکي د کوارد پر خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان هرومرو واکسین کړي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې شته. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
کوهات کې د دوه کالونو کم عمر مشومان ته د بیلابیلو ناروغیو نه د خوندیتوب واکسین ورکولو کمپاین جولای د 28 مینه پیل شوه. یاد کمپاین به د رواني میاشتې تر پای دوام لري. یاد ځلې کې د مشومان د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محبت علي خان د جولای په 28 مشارې دو ته ویلي کمپاین به د ځلې په خونی قبایلی سیمه تر ادم خیل په شمول ټول ځلې کې ترسره کیږي او د روغتیا د واکسینو ډلې به کلو کې هوجه په هوجه ګرځي او مشومان ته به واکسین ورکوي.
تقریباً
پولیو وائرس د خریدو د میلی بند پروگرام زئی مشر ڈاکٹر انامی په اړه مشاری دو ته ویلی یاد ویکسین مشوم د زیګیدو نه تر دو کالو مشومانو ته ورکول کیږي. کوم چې مشومان د پولیو یا د مشومانو د ګوزن تیبی او د شری په شمول د دولس خطرناکو نرغو څخه مشومان ژغوري. باید چې مور پلار دې دو کالو نه کم عمر مشومانو ته د دولسو خطرناکو ناروغونو د خوندیتوب واکسین ورکولو کې د روغتیا ډلو سره مرسته وکړي.
ډیفتیریا ورته وي خوناک په دې مرۍ کې جالي شانتي جوړیږي. خلک د ماشومان ته ډېر مریم هغه کې پتور ټوخی یا کالی کانسی هغه سره نمونیا انجکشن ورته لګي. گردن توڑ بخار والا انجکشن ورته لګي چې سړسم تبو وتی سرته تبو خطا د پولیو کترې وسره ورته ولیکيږي. کوم دستونه پی ماشومان ډېر زر مړږي داغه ویکسین ورکو ولیکيږي. داغه نه علاوه د سری انجکشن مونږ ورکو. مونږ دا ستره تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک وي هغه انجکشن مونږ ورکو.
دا په داسې حال کې د چې پروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په سلګونه ماشومان د شری ناروغي نه اغیزمن شول او ځینې ترې مړ شوي هم. بلخوا په هیواد کې نه هم ماشومان د پولیو یا د ماشومان ګوزن هم وهلي وو. د روغتیا پوهان وایي پولیو یو داسې مرض دی چې د وایرس نه خوریږي چې ماشوم ورسره همیشه لپاره معذور کیدی یا مر کیدی هم شي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا هم موجود دی. ممتاز منګش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ردوونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې د روان پرلت استازو پرون په پیښور کې د صوبې لاله وزیر او نورو حکومتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د پرلت استازو مشال ریډیو ته ویلي چې اعلی وزیر ورڅخه د 50 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 15مه به د اپیکس کمیټې غونډې ته وربولي او د پاکستان حکومتي او امنیتي مشرانو سره به پر خپلو غوښتنو بحث کوي. صوبایي حکومت په دې اړه رسمن سندي ویلي خو د پرلت استازي وایي چې په هغه غونډه کې د غوښتنو منظورولو ژمنه ورسره شوې ده. د جولای له 19مې راهیسې د روان پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت په خپل احتجاج ختموي چې غوښتنې یې ومنل شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
بنو کې روان پرلت مشران وایي چې حکومت ته 12 نکات غوښتنې وړاندې کړې چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فوز او د صوبې نورو واکمنو ته رسولې. دوی وایي چې د حکومت او فوزي واکمنو نه ډاډ ترلاسه کولو پس به پرلتوالو ته هغه وړاندې کوي او د ولس مطمئن کېدو پس به پرلت ختموي. د پرلت یو منتظم او بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنگش بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې امن ټینګښت، پولیسو ته واک اختیار ورکول، د غلطه وسلوالو فعالیتونو ختمول او په زیدیه ګام اخیستو په شمول نورې غوښتنې کړې چې صوبایي حکومت او فوزي مشرانو څخه په ډاډ اخلي.
د ایبکس کمیټې د اجلاس پر مهال باندې تللی وزیر اعلی سره هلته چې سکیوم او جی بي سیګوم وزیر اعلی سره بوم او کور کمانډر دا سو د ایبکس اجلاس نو موږ ته وښي دا موږ درات موږ سم درات نه غنو نو د فوران د ایبکس کمیټې یا د کال کو موږ نه پینځه نمونه وغوښتل چې پینځه نمونه راځه نو اوب مو ایبکس کمیټې ته ورشاو نو مرات وراو باندې ایپس کمیټې چې کوم میټینګ وي پاوا کې باید دغه منځوري واخلي نو وزیر الله بابونو ترازي او کپانو کې باید اینا او شمیت کوي چې کوم زخمیان دي چې موږ دې یره په دغه خپل پېټې اعلان کوم کوي زخمیان او شهیدان.
د متحده انجمن تاجرانو د سیوري لاندې بنو کې ځای ولس لخوا پرلت د جولای شلمې نه دوام لري. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جولای په 19مه د غلطه امن مارچ کې د مشرانو په وینا فوزي چامړې سره د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او ووی ژوبل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوز چاوڼې ته په 15مه جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال وردن نشول. پرلتوال وایي چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. د پرلت یو بل منتظم د تاجرانو اتحادیه غړی غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې نام نیزید د کوټلی ګامونه پورته کړي چې مطمئن نشي نو ناست وسی.
ګډ پېډ نو واړو پولیس ته اختیار ورکشي، فوج د پکورونو چپې نو وای چې ډیډی ته اختیار ورشي جرګه لا کېدا.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او صوبایي حکومت د رڼو پلاټونو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جولای په 20مه په خپل بیان کې ویلي چې صوبا کې ځنې وسلوال له سرکاري ادارو سره ځنونه تړلی شوي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. په خپل رسمي ایکس پاڼه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې پولیس د ټولو دغو وسلوالو او د غوی د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. د بنو پرلتوال هم دغه غوښتنه کړي چې د غلطه د وسلوالو مرکزونه حکومت ختم کړي او په ضد کاروایی وکړي. ګنڈاپور وویل چې په وفاقي حکومت یې هم واضح کړي چې صوبایي حکومت او خیبر پښتونخوا ولس د دې وسلوالو په اړه اندېښنه لري نو ځکه یې باید فعالیتونه ختم شي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس د امنیت ټینګښت په غوښتنه غونډې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو. اوپن سپیسز خزل پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزی خاوند ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لتروسه چې کلم د سړی په لاس کې نه ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزی نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیسو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے یو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تاندی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
د پاکستان پوز بیان جنرال احمد شریف د جولای پر دویشتمه یعنی پرون په راولپنډه کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان آئین هر چا ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خو د ده په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو ازادي بیا چا ته نشته. هغه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې هر هغه څوک چې په انټرنیټ د امنیتي ځواکونو ضد خلک پاروي او پولیس کې ویره خپروي دوی د یو ترهګر په توګه پیژني. نوموړي دا راز وویل چې د انټرنیټ کارونکي او ټوپک چلونکي دواړه پوس په نښه کوي. جنرال شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کیږي خو انټرنیټ کارونکي یوازې د قانون له لارې کنټرولېدای شي. دا چې د چارو شندونکي د پوز د ویان د څرګندونو ته په کم نظر ګوري او دا هم چې د پوز د ویان بیان په پاکستان کې ګواکې پر ټولنیزو رسنیو د بندیز یا محدودیتونو پر لور کومه اشاره ده او که څنګه دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال راشد خټک په دې رپورٹ کې وورو.
یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھیلا کے اپنی
دا دا پاکستان دا پوز دا امو اڑیکو سانگے یعنی آئی ایس پی آر مشر جنرل احمد شریف تے چھتے ہوئے نوے اصطلاح ڈیجیٹل ترگرائی وضاحت کر اور دوشتما جو لئیوی خبری غونڈ تے دا وینا پا محل خغا اول چھ سنگا یو ترگر وصلہ را واقلی او پٹرون خپلا خبر پا زور منی دغسی ڈیجیٹل ترهګر د موبایل کمپیوټر د روغو ناسمو خبرونو او پروپاګاندې په زور په خلکو خبره مني. هغه اول چې عام ترهګر په جندل کې خو د ډیجیټل ترهګر په جندل هم ګران دي ځکه چې اکثر بنومه اکاونټ چلوي او دا هم معلومه نه وي چې په کوم هیواد کې دی څوک دی او مذهب یې څه دی. هغه وویل چې عام ترهګر او ډیجیټل ترهګر دواړه په پوځ حملې کوي. په نورو ملکونو کې او په غربي نړۍ کې هم د دروغو او پروپاګاندې خلاف ګامونه پورته کیږي. په یو غلط پوسټ خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي. هغه وپوښتل چې دلته د سمو دیرس مسلسل د پوځ د مشرتابه خلاف دروغ ویل کیږي خو تر اوسه د څومره خلکو جدیدونه ضبط شوي دي او څومره خلک زندان ته لیږل شوي دي. جنرال احمد شریف وویل چې دلته د بیان د ازادۍ په نوم د داسې کسانو نه اتلان جوړ شي. د آئی ایس پی آر د مشر لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ د اصطلاح د استعمال په حکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیهنګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې باید داسې اصطلاح د ژورنالیزم استادانو او د ابلاغ د ماهرانو لخوا رامخې ته شي او وضاحت یې وشي. ده وویل چې آئی ایس پی آر پخوا هم د ففت جنریشن وار یعنی د پنځم نسل جنگ اصطلاح کارولې وه او مطلب یې په ټولنیزو رسنیو د مخالفینو مقابله کول وو.
کہ جو بھی آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے میڈیا کے تو اس کو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں.
دس اخکاری چھ سوکم پر رسنائیو کے پپوز نیوکے کبھی نو خغابہ ڈیجیٹل ترگر بلل کی گی پدے کی ہم شک نشتہ چھ پٹرول نیوز رسنائیو ڈیر نامناسب پسٹونا کی گی کو آئی ایس پی آر تدا ہم قتل پکا دی چھ دا پسٹونا ولی کی گی پا قانون کے لئے ترگرائی واضح تعریف شتا خود ڈیجیٹل ترگرائی نم نشتا اور تر سو پر چھ پدے حق لا قانون نوی جوڑ شوی دا دیسا اہمیت نشتا. دا ایس پی آر دا مشر دا خبرونا دا ظاہری گی چھ پا ملک کے پٹرول نیوز رسنائیو دا بندیز امکان دے
آگے جا کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں دیکھیں.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې ډېر کم خلک د ټولنیزو رسنیو د اصولو او مقرراتو خیال ساتي حتی چې حکومت او دولتي چرواکي خپل هم د ټولنیزو رسنیو اصول نه مراعاتوي خو د عامو خلکو نه غوښتنه کوي چې دوی دغه اصول په نظر کې وساتي.
پاکستان کے ہر قسم آزادی کا شخصی دا کپ روڈونو دا کپ پارلیمنٹ کے دا کپ دفتروں کے دا اور کپ میڈیا باندھے دا حکومت تا اور اسٹیبلشمنٹ تا وار نکی دئی پہر سے باندھے پابندی لگول واڑی اور دا جے کم دا لفظ استعمال کر ڈیجیٹل ٹیررزم تو خوب ڈیجیٹل ٹیررسٹ رازے اول تے میدان اگو رہا جب میدان کے سار روان دے پہ دی ریجن کے ڈیلو انٹرنیشنل سے منصوبہ را روان دا چھے آگئی تے دا سیونا خنخ کاری گی اور آگا پلان ایگزیکیوٹ کول پارا آگا پلان اچیو کل پارا دئی کلے یو بانا نیسی کلے بلا بانا نیسی.
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې کله هم وقتران څه نوې بندیزونه لګول غواړي نو یو نوې اصطلاح را جوړه کړي.
دیکھیے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے.
جمہوریت پرمختګ د پر آزاد رسنۍ ډېرې مهمې دي. دغه مونږ په ټوله نړۍ کې د پرمختللو هیوادونو نه زده کړې دي. په پاکستان کې هم که څوک غواړي چې جمهوریت وده وکړي د قانون او آئین حکمرانۍ راشي نو رسنیو ته به آزادي ورکوي. ټولنیز رسنۍ هم دغه وقدرانو د خپلو ګټو دپاره کولې. خو اوس دوی مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو زیات فعال دي نو ځکه دوی دا خبرې کوي. پا پاکستان کے دروان کل دا فروری میش دا اولسم نیٹیرا سے ایکس یعنی پخوانی ٹویٹر بند ہے. حکومت پا دے اڑا دا پلیسائی بیان ہم نے دے جاری کرے. البتہ سندھ ہائی کورٹ تے پخپل لکلی جواب کی ادا کرے دا چھ پا ایکس دا ملک خلاف مواد خپرے دو. دا تحریک انصاف پا حکومت کے ہم سلور کل پخوا دا ٹولنیز و رسنیو سرنے دا پر دا قانون جوڑاولو پریکڑا شوے وا. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تک وغیرہ دن کو سرتا انیس پروگرام دا مشال ریڈیو مجلہ اڑان دکھو دا خبرونه نجیب امیر جوړوي. نن به په تکراری توګه ووري او پکې به د لیکوال او شاعر عارف تبسم د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځنی شعرونه ووري.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه ومني. دا نه له نازک خیال شاعر او پیوړی لیکوال عارف تبسم سره د هغه پر ادبی ژوند خبرې کوو. نو موړه د لورالای یا بوري سیمه سره تړاو لري. نو موړه تر سوارلسم صنف یا بی ای پورې زده کړې په خپل پلرنۍ سیمه کې کړې دي او بیا د کوټې په هنتونې په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. عارف تبسم دویمه ماسټری له همدې په هنتونې په نړیوالو اړیکو څنګه کې کړې ده. هغه له هغې وروسته د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو سره په مهمو څوکیو کار کړی دی. د نوموړي د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي. د هغه د نثر ځینې ټولګې هم خپرې شوې دي. یو ناول هم لیکلی دی او د تحقیق تر څنګ ژباړې هم کوي. د عارف تبسم په شاعرۍ کې د خیال د اوچتوالي تر څنګ واضح پیغام هم موجود دی او شاعري له موسیقۍ سره هم په اسانه بدرګه کېدای شي. له عارف تبسم سره د مجلې د دې ګڼې لپاره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي.
سلامونه استړی مشه عارف تبسم صاحب، تاسو څنګه جوړی؟ ښه صحت مو ښه دی؟ ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیره مننه راشد جانه، تاسو ستړی مسی مننه چې زما دلته مل مکړه یم او لما سره خبرې کوي.
څنګه د ادب تاسو مخه څنګه شو؟ ادب ته څنګه راغلی؟ تاسو خو سیاسي ځان هم لرئ او د کوم خلکو سره مناسبه پاسته وا چې تاسو دې لارې ته برابر کړی یاست؟ تاسو خو به مخه سړي خپل دلچسپي وي ذکر راځي، خو دسو خو به هم یو څوک وي چې تاسو سره مرسته کړي په دغه لار کې. تاسو په علاقه کې لورلای کې په وخت کې څوک تاسو لوی لوی لیکوالانو شاعرانو چې تاسو ته الهام اخیسته دي؟
او دا کوم خبر چې ته کیسه هغه کوم وخت چې ما ادب ته مخه کړې ده، دا بزبه درته وایم چې دا اتیام لسیزي اخري کلونو کله چې زما ولیکلو ته پام سو او کېدای شي لکه موږ چې دا وایي په انسان کې یو فطري صلاحیت موجود وي چې هغه لیکل کوي. نو هغه وخت کله چې زه په نم او لسم ټولګي کې وم، په سیاست کې هم اکټیو وم، د ملت پالو چې کوم ګوندونو دا غسې کوم د زده کړو یا د زده کوونکو کم تنظیمو دغه برخه وم. په کالج کې هغه صدر پاتې شوی وم او په سیاست کې مې اکټیو وم او هغه وخت مې د لیکلو باندې هم پیل کړی دی، او خصوصا په پښتو شعر لیکلو باندې هم پیل کړی دی. دا اخبار او رسالې به ما کتلې، په هغه کې به دا شعر ویلی، اکثر به په اردو کې ویلی، خو زما دلچسپي ورسره وه. په پښتو کې مې هم د څه لیکلو کوشش کړی و او سمات ګوډي غزلی ورته وای سمات ګوډ شعرونه مې لیکلی ونه په هغه وخت کې زموږ استاد وو په زموږ په سکول کې زموږ ته انګریزي را شو ولا خدای یو بخشي غازی خان جازیب صاحب نو ما د خپل لیکلی هغه ته ورکو ما چې تاسو دا وګورئ دا اوس د شعر په ټول باندې پوره دي کړي پوره خو هغه ما ته وویل چې زبد ما خپل استاد دی زب هغه ته دا ورکم او لغه زخه بیا مشوره پر واخم نو هغه د دې چې کوم استاد وغه سید خیر محمد عارف صاحب او چې بیا زما هم یو تعلق ورسره پیدا سو زما د دې ماتو ګډو شعرونو په نتیجه کې بیا هغوی زه یو مشاعرې ته وبللم او زه هغه مشاعرې ته ورغلم او بیا هغوی زخه ما د شعر او د ادب بنیادی زده کړې سي بیا کړې دي او په کم وخت کې چې په لورالای کې دا ادبي سرګرمیانې شپ طریقه باندې روان وي نو په هغه وخت کې سید خیر محمد عارف سیدی هغه د پښتو ادبی ملګری چې تنظیم تر اوسه پوری په لورلای کې فعال دی دا هغه مشر وو او له دې سره سره پروفیسر رب نواز مایل صاحب هغه وخت په لورلای کې د لورلای په کالج کې موجود وو لاغوی سره به موږ ناست پاست کېدلې دغه رنګه یو مرحوم حاجی مرزا خان پیڅای صاحب وو چې هغه به مختصر کیسې لیکلې او هم دا رنګه نور ډیر ځوانان او ځینې سینیر لیکوال او شاعران هغه وخت په لورلای کې موجود وو چې لاغوی سره زما هم انټریکشن کېدی او لاغوی زخم زده کړې کولې خو د شعر بنیادی زده کړه او د شعر اصلاح ماته سید خیر محمد عارف صاحب را کوله خدای دې زوندۍ لري خدای دې صحت ورکړي نه یوازې به لاغوی زخه شعر زده کړې دي بلکې زه خدا وایم چې په خپل ژوند کې چې د شرافت کم یو مجسم شیخ یو مجسم تصویر کمال دل دین واغه سید خیر محمد عارف صاحب لاغه زخه یوازې شعر نه بلکې نزبن زده کړم کېدل یو بیا مایل صاحب رنگا لیکوال موجود چې هغه په اردو کې په ډیرو کړکیچونو موضوعات باندې به سونه کوله او په اردو کې په مختلفو رسالو کې به داغه لیکل راتل په پښتو کې هم په ډیرو موضوعات باندې لیکل کول نو داغه یو بنیادی تربیت گاوه د پښتو ادب ملګری په شکل سپ لورالای کی ماته را په برخه سو او زمرنګ نور ډیر زبانانه وروزل نو دا یو سلسله لاغه وخت زخه ل ادب سره زما تعلق پیدا سوی دی او د ادب په دې ټګر کې زراغلې
شاعر په هیڅ مشهور یې په خلکو کې خو په ادبی دنیا کې خبردار چې تاسو یو ناول لیکلې دی او زما د پر هم دا د خوشالۍ خبر ده ځکه چې مونږ نثر لګ لرو بیا خنه ول نو خو به هی لګ لرو د ګوتو پښمار سودی نو دغه ناول د موضوع په حق لکه راته ووایه چې په دې کې څه دي موضوع یې څه دی کومه زمانه ښایي او غټ دی وړوکی دی ځکه چې زمونږ اوس زنه ملګري ناولونه لیکي نو هغه داسې چې لکه لنډه کیسه چې لږه اوږده کې نو ناول ورته نه شي ویلې اوږده لنډه کیسه ورته ویلی شي یا ناولیټ ورته ویلی شي نو ستاسو د ناول چې دی د څنګه ناولیټ دی اوږده لنډه کیسه ده که نه دا ناول په هغه حساب برابر دی
صحیح وای نه نه ناولټ نه دی باقاعده ناول دی او د ناول کوم یو سټنډرډ تعریف کته وګوري هغه ودا وای چې هغه کیسه ناول بلل کېدلای شي کوم ستر شپېته زره زیات توري ولري او تر شپېته زره خو هغه کم از کم دی خو تر شپېته زره چې زیات توري ولري نو هغه کیسه هغه ته موږ ناول ویلای سو تر دې چې را کم نو هغه بیا د ناولټ په زمرا کې راځي هو بالکل یو کوشش مې کړی دی نوې کوشش مې کړی دی دا ناول مې لیکلی دی خو دا ناول یو تاریخي ناول دی یو داسې تاریخي ناول دی چې هغه زموږ په سیمه کې کم چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایو کم چې وخت برټش بلوچستانو د دې پر ځینې واقعاتو باندې پر ځینې حقیقي واقعاتو باندې دا مشتمل دی او بیا ظاهر ده نو پاره کې به یو فکشن او د فکشن سټایل سي هغه به هم موجود وي نو په دې کې د انګريزانو هغه زمانه ده چې دلته به د انګريزانو خلاف د ازادۍ د پاره زموږ اتلانو او زموږ چې کم خلکو هغه به کوشش کولو په دې کې بیا مختلفه کیسې سي دي ظاهر ده د مختلفو بابونو په شکل کې راځي چې پاره کې بیا ځینې داسې واقعاتوم ست چې هغه به د ګندمک موعده څنګه کیږي د ډیورن کرښه څنګه راسل کیږي او بیا د کوټي سیوی پښین او سیوی او لدې سره سره بیا د لورلای او د جوب علاقے انګریزان څنګه ترلاسه کوي نو دا پر تاریخي پس منظر سي دی هغه د یو کیسه په شکل کې دی ناول په شکل کې ما راخص دي او بیا لدې سره سره د پاکستان د جوړېدو وروسته هم د دې علاقې کم یو سیاسي ارزښت دی یو سیاسي بحث دی په دې باندې دا کیسه چې د ناول سي دی هغه دغه لري خو اوس با کوشش دادی چې موږ خپل تاریخ چې د ناول په ځبه کې یا دغه کیسو په ځبه کې خلکو ته خپل نوې نسل ته بیان کو، نو هغه بیا زیات په پیږي په ځای د دې چې هغه د تاریخ ستوخ کتابونه لولي او په واقعاتو کې دی ورکوي، نو که واقعیت اصل وي خو هغه ته یو د یو خوند د یو فکشن شکل ورکړي، نو هغه په زیات ښه طریقه باندې تلوستونکو پورې رسیږي. خو خبره دا ده چې دا واقع خو زموږ د کرامي واقع ده، دا ناول چې دی دا زموږ په خپل تاریخ باندې اډانه لري، خدا ما لیکلی په اردو ژبه کې دی، نو دا یو فرق شاید پکې وي.
داس تاسو اردو کې لیکلی دی، نو تاسو خو د پښتو لیکوال یا پښتو کې مو مضمونونه تجزیه تبصیرې کره کتنه نقد شاعري په پښتو کې لیکئ او کوئ، نو دا اردو کې مو څنګه اراده وکړه، دا فیصله مو څنګه وکړه چې دا په اردو کې ولیکل شي؟ باید
ستاسو خبره صحیح ده، سزما اصل د لیک میدان څه دی هغه خو پښتو ده، خو ما په اردو کې وخت په وخت باندې لیکل کړي دي، مازی نه ترجمه داسې دي چې هغه مطلب برټش بلوچستان په نوم یو کتاب دی، هغه مال انګریزي څخه ژباړلې دي خو په اردو کې مې ژباړلې دي. دا ناول او دا غم یو مقصد وو، او د دې ناول هم یو مقصد دی چې زه دا په اردو ژبه کې لیکم نو تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، یعنی تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره مشترک تاریخ لري، تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره د دې سیمې په اړه باندې ځینې نور مشترکات هم لري، او ځینې داسې موضوعات یا ځینې داسې تاریخي شیان دي چې پر هغه باندې موږ اختلاف هم سره لرو. نو ما دا شاید دا کوشش کړی دی او نه پوهېږم چې دا به څومره کامیاب وي چې هغه ځینې اختلافي موضوعات او ځینې هغه متنازع خبرې هم د دې ناول په ذریعه باندې ما کړی دي چې د دې تر شا کوم حقیقتونه دي هغه ذره برسېره کړم. نو دا یو بنیادي وجه ده چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي، او څوک چې پښتو نسي ویلی او پښتانه هم څومره پښتانه پښتو ویلی شي دا خو په خپل ځای باندې یو سوال دی. هغه په اردو کې اکثره پښتانه هم په اردو کې زیات ښه پوهېږي، خو د نورو خلکو دپاره به هم دا یو 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 نوی شایوي، او هغه به زموږ د علاقې په تاریخ خبر شي، هغه به زموږ په اتلانو او زموږ په خلکو او زموږ په تاریخي پس منظر باندې به هم پوه شي. نو د دې مقصد دپاره ما دا په اردو ژبه باندې لیکلی دی.
دلچسپي د ناول سره دا تبسم صاحب، خو مونږ به د اوریدونکو خیال هم ساتو، دوی شعرونه اوریدل غواړي تاسو نه، نو تاسو کده شو کې یو درې غزلې په خپل غږ کې واوره ورته چې زمونږ اوریدونکو په خوشاله شي، مونږ به هم خوانته واخلو.
درې غزلې به راشد جان ډېرې زیات شي، خو زه دوې غزلې به لګو اوریدونکو سره شریک کړو. شیر دی سی لتا څنګه بے درک در رهبره، لتا څنګه بے درک در رهبره، لسرو زرم زک ډک در رهبره. یو هجوم دی هلته دلته سره تشتی، یو هجوم دی هلته دلته سره تشتی، کاروان رک دی لار ورک در رهبره. او بیا مو اچوی د نوی جنگ و اورتا، بیا مو اچوی د نوی جنگ و اورتا، هر وخت سره را باندې زک در رهبره. چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کړي، چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کړي، پښتنه خاوره نازکه ده رهبره. او د توپک په ذات او نسب ملش پوکا، د توپک په ذات او نسل نسب ملش پوکا، تور بیا له کوم مسلکه ده رهبره. او په دې خاوره چې ته هره بلا وینې، په دې خاوره چې ته هره بلا وینې، را اوښتې لا ټکه ده رهبره. خوری او هم احسان ور باندې کاندي، هم خوری او هم احسان ور باندې کاندي، نن پښتو پس پکو سپک در رهبره. او تبسم وای چې خدای دې توفیق درکې،
تبسم وای چې خدای دی توفیق در کی اراده دی منم کلا کده رهبره او یو بل غزل یو څو شعرونه لیونای می کی ما و باسی لحالا لیونای می کی ما و باسی لحالا خبر نوم د ساقی ل دی کمالا لیونای می کی ما و باسی لحالا خبر نوم د ساقی ل دی کمالا او پلوی زړه ل می خانی امرا وتلی پلوی زړه ل می خانی امرا وتلی زما مخی ته چران شه دیوالا او دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی نمی وزی تل زړه نمی ل خیالا او مریدی می استاد عشق بول کړي مریدی می استاد عشق بول کړي لری نسم اوسه د استال جمالا بل شیر دی چی د شار زبند ته د کلی خوند ور غټ کړو د شار زبند ته د کلی خوند ور غټ کړو چې می کور کې مرغه جوړ کړل زاله او خله را کړ نو به خود ناره و هما شیر دی چی خله را کړ نو به خود ناره و هما دا میراث را پات سوې له خوشاله او زما جبا خو پښتو پتا خوژدا زما جبا خو پښتو پتا خوژدا پنړی کې شې لسیال سره سیالا او سپموای سپموای ما له هیڅ رنگ او نسلا سپموای ما له هیڅ رنگ او نسلا وې شمینا تبسم بوري والا نو زما خیال چې بس دا دوی غزلی با کافی وی چې له اوریدونکو سره شریک سی.
معاصر ادب ته په کم نظر ګورئ تاسو؟ اوس چې د کم پښتو کې شعر لیکل کیږي، لنډه کیسه لیکل کیږي، یا نقد څنګه کیږي؟ دا کره کتنه چې په کم لور روانه ده، یا ناول څنګه لیکل کیږي؟ یا څه نوی دغه هم راغله؟ یو وخت خلکو کوشش وکړو چې د فورم په لحاظ په شاعرۍ کې نوې تجربې وکړي. تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟ د نو تجربو ته هم او د معاصر ادب ته هم.
مننه. دا تاسو چې کوم سوال دی، د معاصر ادب او شعر او کوم نوې تجربې سکیږي و دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا خو پرده یو پی ایچ ڈی تھیسس دی، که څوک په صحیح معنی باندې یو علمي کار په دې باندې وکړي نو شاید یو نتیجې ته به ورسیږي چې د دې آیا پرمختګ کړی دی پښتو ادب، دا معاصر ادب خصوصا، او که شاته پاتې شوی دی. تر کومه حد چې زما خپل نظر دی، زما خیال دا دی چې ډیر زیات پر مخ باندې نه دی تللی زموږ ادب چې دی. لکه ته چې وایې چې زموږ شعر او زموږ ادب اوس هم شاید په ډیر زړو کلونو کې ګرځي را ګرځي. بلې خوا ته که موږ ګورو نوې نوې تجربې هم کیږي، او تجربې خو اوس دومره اسانه کار سو سی بزه کور کښینم او لزان سره یو څو لیکي ولیکم، او هغه ته چې مهر نوم ورکي او هغه به یو تحریک په طور باندې زه شروع کړم، او پر فیسبوک باندې دا کوم چې موږ وایو چې سیاست ته پاپولست دغه ښکار سو، ټرینډ ښکار سو. نو دارنګ ادب هم دا پاپولیزم ښکار سوی دی. یعنی یو شعر یو لیک هغه وخت زیات ښه ګڼل کیږي چې هغه پر فیسبوک باندې یا پر دا ټولنیز رسنیو باندې څومره لایکس اخلي، څومره خلک یې خوښوي، څومره خلک هغه ته پر هغه باندې کمنټ کوي، د دې معیار دا دی. او زما نو دی خیال چې دا معاصر ادب ته ګټ اور کړی دی، یا په معاصر ادب کې دننه نوې نوې تجربې سیدي هغه را پاللې دي. بل د پاپولیزم ښکار دی ادب هم، خصوصا زموږ چې کوم نوي لیکوالان دي، زموږ چې کوم ځوانان لیکوالان دي، هغوی د یو شعر یا د یو ادب پاره معیار هغه وخت ښه ګڼي چې هغه پر فیسبوک باندې تر ډیرو خلکو پورې ورسېدی، ډیرو خلکو پر هغه باندې خبرې وکړي. په هغه کې دننه هغه علمي کچه چې کومه ده هغه رنګه نه ده پاتې، نه په نقد کې، نه په شعر کې، نه په فکشن کې.
اوس کڅوم له مر سره زرای ډیری دی تر خلکو در رسیدو د پاره د ټولنیزو رسنیو لاله مر بزرګونو خلکو پوری رسیدو. اول به یو مشاعره کوله نو کبه شل یا پنځوس کسان موجود تر هغه پورې به خبره کېدل یا ناست به کېدل نو صرف شاعرانو په هغه کې ناستو هغوی به پر شعر پر ادب باندې خبرې کېدل. لیکن هغه وخت زما په خیال باندې یو معیار پکښې وي یو معیاري کار په ادب کې دننه کېدی په نقد کې هم او خصوصا سکم زموږ لیکوالانو د هغوی ترمنځ یو مضبوطه یو فزیکل ربط چې دی هغه موجوده وي. لیکن لسه وخت چې دا د میډیا او خصوصا د دې ټولنیزې میډیا لارې راغلي دي نو عادت کې څه هم تر خلکو پورې د رسولو کوشش کړی دی لیکن ځینې خلک چې دی هغه بیا شاید په یو د تجربو په نوم باندې تر خلکو پورې یو داسې صنفونو رسولو هم کوشش کړی دی چې هغه شاید نه پاغه کې شعریت وي نه پاغه کې نثریت وي نه پاغه کې فکشن وي نه پاغه کې ته دا ویلی سي چې یو داسې نوې خبره سوی ده یا داسې یو نوې په نقد کې دنه یو نوې تیوري راوړې ده چې پر هغه باندې زموږ ادب چې دی هغه ډېر پر مخ باندې تللی دی. نو زما خیال دا دی چې معاصر ادب کې اوس هم ډېر کار پاتې دی. نو څومره مواقع چې موږ ته موجوده دي موږ ادب یو سنجیده کوشش باندې تر هغه ځای پورې نه دی رسولی د دې موقعو څخه هغه فایده نه ده اخیستې لکه څنګه چې له دې څخه فایده اخیستل کېدلای سي. نو پاپولیزم باندې که ته روان وي او که ته دا د پاپولیسټ لکه سیاست کوي او که پاپولیسټ ادب لیکي نو زما نه دی خیال چې په دې کې دننه معیار په دې کې دننه فکر په دې کې دننه یو افادیت ته پیدا کولای سي. نو بیا به هم دغه رنګه لکه څنګه چې زموږ د نن پاپولست سیاست دی چې هلته به بیا خلک نظریې ته نه ګوري هلته به بیا خلک و شخصیاتو ته ګوري هلته به بیا خلک ودې ته ګوري چې دا خبره چې دې سړی وکړه دا خبره نوې ډول دا نوې ده او پنځه کسان نور هم ول دا نوې ده یا دا صنف نوې دی یو درو کسان نور هم پر فیسبوک باندې ول دا نوې دي. نو بس بیا دا یو تحریک دی او بیا هغه بکشین یو هغه به دومره دعوی کوي چې ما په ادب کې دومره کار کړی دی او ما دومره نوښت کړی دی زه دومره نوښتګر یم چې زه تر ما خو بل تر خوشحال خان واخې بیا تر اوسه پورې بل نه دی پیدا شوی نو زه پیدا شوم. نو دا پاپولیزم په ادب کې دننه زما خیال د ادب د ګټې د ادب د ښه مستقبل لپاره د ادب د ودې لپاره یو بهتره عمل نه دی.
دغه څنګه د ارزوي د راتلونکي د پښتو ادب راتلونکي ته څنګه چې دا به خوشی یو کنه زه خو خلق خبره کوي چې موږ په سالور سوا کال کې بل خوشحال پیدا نه کو بل رحمان و پیدا نه کو نو دا به څنګه شي. خو زما خیال چې وخت په تیر شو نو دغه اوس کم خلک چې دام په یو وخت کې کلاسیک درجه واخلي ستاسو څه خیال دی په دې اړه؟
زما خیال دی چې راتلونکي یا مستقبل چې دغه په نن پورې اړه لري چې نن څه روان دي دا نن چې دی دا نن به دا فیصله کیږي چې سبا یا د سبا بنیاد چې دی هغه به پر نن باندې څنګه اوږدو او سبا به څنګه هغه روښانه وي او که به هغه نور په تیارو پورې ډکي. ما د پاپولیزم خبره وکړه چې په ادب کې پاپولیزم ډېر زیات دی د نن سبا په ادب کې او ډېر زیات پاپولیسټ تخلیقات چې دی هغه کیږي. نو چې ودې ته وګوري بیا سړی لږ خوشبیني چې دا هغه لږ کمه سي. لیکن د دې مطلب دا هم نه دی ما چې تیر سوال په جواب کې دا وویل چې ټول ادب هم داسې نه دی چې هغه د پاپولیزم ښکار سوی دی. لیکن هغه خلک چې تر میډیا پورې لاسرسی لري تر ټولنیزو رسنیو پورې لاسرسی لري هغوی یو رنګه د پاپولیزم ښکار سوي دي او ادب یې پر هغه خوا باندې روان کړی دی چې څوک یې څنګه خوښوي. خو په ادب کې دننه له خوشحاله پس هم موږ ډېر نمونه پیدا کړي دي. یقینا ستا دا خبره صحیح ده چې دا د نن کوم شاعران دا به د سبا کلاسیک وي او داسې دی. نو اوس که ته هر څه ووایې خو موږ د خوشحاله پس حمزه لرو موږ د خوشحاله پس قلندر لرو موږ د خوشحاله پس ساحل لرو موږ درویش لرو موږ ګوهر لرو موږ خیر محمد عارف لرو او موږ نور ډېر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې دا د نن ځوانانو شاید هغه لوستلي هم نه دي او هغه تر د ځوانانو پورې رسیدلي هم نه دي. نو زما خیال دا دی چې له دې پاپولیزم ټرینډ څخه راوباسي او ادب خصوصا چې دا نمونه ما واستل چې ځینې پکې وسوم ځوان دي چې له دغه سره د ادب او د ځوان کهول یو تړون پیدا سي او په صحیح معنا باندې زما خیال دا دی چې بیا دا ویلی سو چې د ادب راتلونکی چې دی هغه به روشنه وي او په دې کې به تبدیلی به راځي یقینا به راځي بدلون به راځي او هغه بدلون چې دی هغه د ښه بدلون هم راتللی سي او داسې بدلون هم راتللی سي چې موږ به هغه معیار ته نه ورسیږو کوم معیار ته چې د دنیا نور ادب روان دی. نو یقینا بیا به خوشبینه به اوسو پاپولیزم پر خپل ځای، لیکن معیاری ادب اوس هم تخلیق کیږي او هغه اوس موجود دی او هغه له دې پاپولیست پلیټ فارم څخه دا وخت لري دی. نو چې دې ته وګورو نو بیا دا ویلی سو چې پر روان وخت کې به هم پښتو ادب وده مومي او په دې کې به خامخا معیار نور هم پر مخ باندې ځي. خو دا سنجیدگی غواړي او دا یو فکر غواړي، یو سوچ غواړي، او دا فکر او دا سوچ په پاپولیزم کې زما په خیال باندې نسته.
د رڼا پل ستاسو د شاعرۍ اخیری مجموعه اخیری ټولګه ده کنه؟ د رڼا پل دغې نه پس مو نور شاعري کړې ده کنه؟ او تر اوسه مو څو کتابونه د شعر او د نثر چاپ شول او ناچاپه څو پرتري د ناول په شمول، که د هغې نومونه راته لږ واخلئ.
صحیح وای، او رڼا پل سدی اغزما اخری شعری ټولګه ده، یعنی تر دې مخکې دوه نورم شعری ټولګه چاپ سي، دا درېمه ده او دغه پسوم شاعری خونو کوم خوس کتل نه ده او دومره به وي هم نه سی وبل مجموعه په چاپ سي. خو تر دې سره سره مطلب ټوټل می نه کتابونه استیاق چاپ دي، په دې کې دوه ترجمه دي، یو می له پښتو څخه اردو ته ژباړلې دي، یو می کتاب می له انګریزي څخه اردو ته ژباړلې دي. دارنګه مې ځینې مقالې یا سیمینارونه سوي دي، دغه سره ټول کړي دي. یو دوه کتابه پر هغه باندې هم مشتمل دي چې یو په اردو کې دي، د زبو او د ګلوبلایزیشن په اړه، بل په پښتو کې دي، د پښتو ادب او امن په اړه. له دې سره سره مې دوه نثري مجموعې هم چاپ سوي دي، په هغه کې ادب او د ادب سره تړلي موضوعات هغه مې څېړلي دي. اوس چې کوم ذکر وسو په شروع کې، یو ناول دی هغه مې لیکلی دی او د اختر پس به انشاءالله چاپ سي. او له دې سره سره مې د ژباړو د معیار په اړه باندې یو کار روان کړی دی، چې دا زموږ پښتو ادب کې کومې ژباړې سوي دي او دا څنګه سوي دي او د دې له کومو کومو ژبې سوي دي. مطلب دې یو تنقیدي یو جاج دی، یو چا ترجمه کړي دي او کومې دعوې کړي دي، نو د هغو دعوو یو رنګه تنقیدي جایزه ده چې آیا دوی استاد د زبو زخه ترجمه کړي دي، که د ترجمو ترجمه کړي ده، خو نو مې دا ور کړی دي چې ما د اصل متن زخه ترجمه کړي ده. نو دا یو تنقیدي دقم پکې مو. د دې علاوه مې نورم ډېر مختلف موضوعات باندې لیکل کړي دي، هغه هم چې راټول کړي وو کتاب په شکل کې جوړیږي. بل دا کل کار دی چې مې کړی دی، بس چې دا ناول چاپ شنو گو لس چاپ کتابونه به زه ولرم.
دا عارف تبسم چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې، اوس درته زه د عارف تبسم یو غزل وړاندې کوم چې په ختمېدو به یې د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، شپه ژوندۍ مړه تعبیرونه مې پیدا کړو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، په سپوږمۍ کې هم داغونه مې پیدا کړو، د پلزن په برکت به در رسیږم، د پلزن په برکت به در رسیږم، ته خو ولاړې او ستا پلونه مې پیدا کړو. چتر سپین او تور او تمکلا، چتر سپین او تور او تمکلا، د ژوندون و رنگونه مې پیدا کړو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ما خو کانی د وطن را ټولولو، ملغلر یو لالونه مې پیدا کړو، خلاصوم لخپل بخو بزنزیرونه، خلاصوم لخپل بخو بزنزیرونه، ګرځم ګورم کلاسونه مې پیدا کړو، سبحال د یو رکلی درته وایم، سه بحال د یو رکلی درته وایم، سړی ورکتی او کورونه مې پیدا کړو، تبسمه کار د عشق کله ختمیږي، تبسمه کار د عشق کله ختمیږي، زما زیاته نور کارونه مې پیدا کړو، وی خو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، شپه ژوندۍ مړه تعبیرونه مې پیدا کړو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
خیواردو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند با غوت ارکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پائکن زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.